پشتو، همکارم صالح محمد صالح میزبان شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د نیوی دیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د اندیشنو په جواب کې ویلي، افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو دولتونو سره د اړیکو ټینګولو حق لري چې نور هیوادونه باید اعتراض ورباندې ونه کړي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغان حکومت چمتووالی وشو چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریلګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې مرسته وکړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړه چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي دي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یادداشت ترڅنګ یو لړ موافقې لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. د افغانستان حکومت تیاری څرګنده کړه چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې به مرسته وکړي. دا خبر پرون سه شنبه د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاند دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوی په حواله خبر کړی دی. د مرتضوی په حواله د افغانستان حکومت غواړي چې له فارس خلیج سره د منځنۍ آسیا د نښلولو په پروژه کې مرسته وکړي. د ایرنا خبری آژانس په حواله مرتضوی ویلي چې د افغانستان او ایران ولسمشرانو په قزاقستان کې د مشرانو د وروستۍ غونډې ترڅنګ په جلا کتنې کې موافقه وکړه چې د تجارت، ترانزیت او ریل ګاډي په پروژو کې همکاري سره وکړي. ایرنا د دې پروژې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړه چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د مهاجرینو لپاره د یوې مشورتي ادارې په حواله ویلي، 12 تن افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي وي پرون سه شنبه هوایي ډګر ته ولېږدول سول. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د جرمني پولیسو ویلي چې په روسلدورف ښار کې د بشري حقونو په لسګونو فعالان پرون د ښار په هوایي ډګر کې راغونډ سوي وه او د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر ضد یې شعارونه ورکول. وروسته له هغې چې د مې میاشتې پر 1 په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې حمله وسوه چې زیات خلک پکې ووژل سول او یا هم ټپیان سول، د جرمني حکومت کابل ته د پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر بند کړی و. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونکو، ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم به د پیسو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د پیک په نوم یوه ترنیز مرکز په وروستیو کې خبر ورکړی چې داسې پټ راپورونه ورته رسېدلي چې له 1990 څخه تر 1993 مریض کاله پورې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د زرګونو خیالي ښوونکو، ډېرو ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم ډېرې پیسې ضایع سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت معین سردار رحیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د مخکنی ادارې کار دی او نوې ادارې د اداري فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې ده.
اما در طی دو سال گذشته
تلاش پروستوی دو کلونی که د وضعیت د شکولو لپاره حدسی سیوی او یو څه پرمختګ هم سوی دی. ځینې نړیوال ادارې هم راست را سره کوي څو د داسې غیر اصولی لګښت مخنیوی وسی. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال وویل چې له اداري فساد سره مبارزه آسان کار نه دی، نو د ټولو چارو سمول وخت نیسی. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یادداشت ترڅنګ ځینې موافقې لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. دا خبر د ایران دولتي خبری رسنیو خپور کړی دی. دا به ایران ته موقع ورکړي چې د جګړه ځپلې سوریې په بیا رغونه کې ونډه واخلي. د سوریې دولتي خبری آژانس ویلي د هغې هیواد د انرژي وزیر محمد زهیر خربوتلی پرون سه شنبه په تهران کې دا موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. د موافقو پر اساس به د ایران حکومت د دمشق د برېښنا د کنټرول مرکز ورغوي او د سوریې شمالي ښار حلب ته به د برېښنا په رسونه کې مرسته وکړي. د سوریې د انرژي وزیر ویلي چې د تفاهم یادداشت به ایران ته موقع ورکړي څو د سوریې د بنیادي تاسیساتو په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. د عراق پارلمان پرون سه شنبه په رای اچونې سره د کوردانو د خپلواکۍ په اړه د روانې ټول پوښتنې پلان رد کړ. پارلمان دغه راز د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد ټینګ ساتلو لپاره هر ګام پورته کړي او د عراقي کوردانو له مشرانو سره جدي خبرې وکړي. خو د عراق په پارلمان کې کورد وکیلان پرون د رای اچونې تر پیل مخکې د پارلمان له غونډې ووتل. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر 15مه د عراقي کوردانو په خود مختار سیمه کې له عراق د جلا کېدو پر امکان ټول پوښتنه وسی. خو دا پلان د عراق، ایران او ترکیې د حکومتونو له سخت اعتراض سره مخامخ شوی دی. دغه هیوادونه بیره لري چې په عراق کې د داسې ګام پورته کول به د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې حرکتونه پیاوړي کړي. امریکا او اروپایي اتحادیې هم له دې ټول پوښتنې سره مخالفت څرګند کړی او اندېښنې ښولې چې دا کار به د بغداد کمزوري حکومت ته ضربه ورکړي. د ترکیې حکومت له روسیې سره د وسلو د تجارت په لومړۍ ستره معامله کې د الوتکو ضد S-400 ډوله د توغندیو سیستم د رانیولو یوه موافقه لاسلیک کړه. د ترکیې ورځپاڼو پرون سه شنبه د هغې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې انقره د دې دفاعي سیستم د بیې یو قسط روسیې ته ورکړی دی. د دې راکټي سیستم بیه څه باندې 2.5 میلیارد ډالره ګڼل کیږي. اردوغان له قزاقستان څخه تر ستنېدو وروسته پرون په هوایي ډګر کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دې معامله ټینګ ولاړ دی. مسکو له انقرې سره د دې قرارداد خبر تایید کړی او د ولسمشر پوتین د پوځي چارو یوه سلاکار ویلي چې لاسلیک شوی قرارداد د عملي کېدو لپاره چمتو کوي. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبرونی په راپورونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ د اړیکو پراختیا په جواب کې وایي
رابطې پکې نشي پاتې کېدای. نو فعال حاضر موږ د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو.
په اروزګان کې وروستیو جګړو زیاتې کورونی نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي.
خراب شوي شو.
په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان پر روان وضعیت تبصرې خبرې کړې دي. په کابل کې د شپږیزې لیګ سیالیو په اړه هم معلومات درکوو چې پرون یې هم مسابقه وه.
تقریبا تر 150 نه زیات خارجي لوبغاړي، روزونکي او مبصرین افغانستان ته راغلي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. تاسی ازادی رادیو ته غواړی است. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو دولتونو سره د اړیکو ټینګولو حق لري چې نور هیوادونه باید اعتراض اوربندې ونه کړي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د نشنو د کمولو لپاره په څرګندونو کې وکړه. شغلی زاخلوال پرون له ازادی رادیو سره پر دې مسأله خبرې کړې چې جزئیات له فرشته جلالزی څخه خبرې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای له نوی ډیلی سره د کابل پر روابطو کې داسې څه نشته چې له امله د پاکستان چارواکي اندېښنه وکړي. زاخلوال بیګا له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان اندېښنه لري د افغانستان حکومت ځواب ورته وایي، خو له دې درکه د پاکستان اندېښنې پر موثقو اسنادو نه دی ولاړې.
رابطې پټې نشي پاتې کېدای. نو فعال حاضر موږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو.
د امریکا ولسمشر د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او پر هندي غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي او د پانګونې په مرسته په هغه هیواد کې د سولې له تامین سره کومک وکړي. د رپورټونو پر اساس د هند حکومت به تر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کړې وي. حضرت عمر زاخلوال له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل ور بیا ټینګار وکړ چې له بل هر هیواد سره د ارتباط ټینګول د افغانستان حق دی او نور هیوادونه باید اعتراض ونه کړي. خو ښاغلی زاخلوال زیاته کړه چې له کابل سره د نوی ډیلی روابط لکه څرنګه چې اندېښنه شایي موجوده وي د پاکستان د منځوي کولو له هڅو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پاکستان ته وړاندیز وکړ چې له کابل سره د نوی ډیلی روابطو ته مثبت نظر وکړي او ډاډ ورکړي چې له هند سره د افغانستان شراکت به د پاکستان لپاره هیڅ زیان نه پېښوي. ښاغلی زاخیلوال یو بیا د افغانستان او پاکستان د ولسونو تاریخي اړیکو ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومتونه باید د خلکو د لا نږدې کولو لپاره کار وکړي
ترڅو چې دواړو هیوادونو ترمنځ هغه د بې اعتمادۍ فضا چې د هغه کمه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ چې هغه کمې پالیسۍ چې د اعتراض لاندې شي هغه مثبتې لوري ته لاړ شي او داسې یو فضا رامنځته شي چې په دواړو هیوادونو کې سوله وشي، دواړه هیوادونه یو په بل باندې اعتماد ولري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پرون د پاکستان په یو څیړنیز مرکز کې بحث ته ویلي چې افغانستان باید ډاډ ورکړي چې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلې له خاورې پاکستان ته ضرر نه پېښوي او پاکستان ته هم ضروري ده چې د حقاني شبکې په څیر ډلو ته اجازه ورنه کړي چې پر کابل حمله وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د اندېښنو د کمولو لپاره ویلي چې پاکستان باید ډاډ ولري چې د نوې ډیلی او کابل روابط به زیان ورته ونه رسوي. خو فرشتې جلالزی له ډاکټر زاخیلوال سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پاکستان څنګه پر دې وینا باور کولای شي.
اول خدا دی چې یو آزاد هیواد په توګه چې خپل ملي حاکمیت سختون وسو زمونږ رابطه د بل هر بل هیواد سره زمونږ حق دی، په دې باندې نه باید چې د هیچا اعتراض وجود ولري. که چېرته پاکستان دا تشویش ولري چې بل هیواد زمونږ د ځمکې نه د دوی په ضد باندې استفاده کوي، هغه حق دی چې مونږ هغې ته ځواب ووایو. د دوو هیوادونو ترمنځ رابطې پتې نه شي پاتې کېدی، نو فلحال زموږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو، خصوصا چې اوس داسې حکومت لرو چې ډېر څه مو چې باید پټ وسي پټې نه شو ساتلی، نو دا به څنګه پټ وساتو. زمونږ ولسمشر بارها بلنه ورکړې ده پاکستان ته چې هغه برداشت چې دوی د هندوستان په اړوند باندې لري، تشویشونه چې لري، مونږ آماده وو چې دوی راشي وګوري پخپله. مثلا د دوی خو ډېر زیات برداشتونه دي. یو به درته مثال واخلم، دوی تر اوسه پورې دا شی تکرارېږي چې په افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کنسلګرۍ لري، په ولس اتلس کنسلګرۍ کې څه کوي؟ خو حتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د آزادۍ نه را په دې خوا یوازې څلور کنسلګرۍ په افغانستان کې دي، پنځمه لا جوړه شوې نه ده، در حال کې چې دلته دا برداشت دی. دا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي، نو دا معلومات چې په پنځلس پارس کلو کې نه دي تصدیق شوي، نو متيقن اوسئ چې ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي، مګر په حقایقو نه دي ولاړې. که چېرته دا عذر وسي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې د دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه هغه خپله لاتړ او حمایت توجیه کړي، نو دغه بهانه مونږ آماده یو چې دا بهانه ورنه واخلو.
ډاکټر صاحب، د افغانستان رئیس جمهور څو ورځې مخکې یو لنډه موده مخکې ویلي وو چې سوله له پاکستان سره، نو له پاکستان سره د دې سولې لکه تاسو به په دې مسله کې فعال یاست، یو څه نور معلومات راکولای شئ که کوم نوی ګام اخیستی وي؟
موږ د افغانستان پاکستان سره خو هم د خبرو طرفداري او آماده یو، اوس هم د خبرو طرفداري او آماده یو، او ټول هغه تشویشونه چې پاکستان د افغانستان د لور لري د هغې په رفع باندې مونږ آماده یو چې خبرې وکړو. په عین وخت کې طبعاً غوښتنه مو دا ده چې هغه تشویشونه او هغه څه چې زموږ په طرف باندې تهدید د هغې په رفع کې د پاکستان حکومت اقدام وکړي. دا بحثونه زموږ د ستراتیژۍ نه مخکې مو او د هغې نه وروسته لا څو چنده د امریکا پالیسي یوې خوا ته مونږ تکلی دو ارخیزی اړیکې د پاکستان سره لرو چې ډېرې ښې نه دي. دا بهتره په تر بوزو پینو خبرو ته ضرورت شته چې زموږ دا خبره
او د بهتره خواته به څنګه وړي. ډاکټر صاحب چې د پاکستان صدر اعظم نن بیا ویلي دي چې موږ ګډو غزمو ته تیار یو او په سرحد باندې موږ خپل سیمه چو او افغانستان دیم سیمه واچوي، نو تاسو فکر کوئ دا تاسو د بهتره خواته روان یاست؟
نه قطعا نه. نو په دې ته موږ ځواب وایو، هغه دا دی چې په بحث کې موږ هرگز د افغانستان حکومت ته خاردار سیم طرفدار نه ده کړی. اصلا مونږ په خپل بحث کې ویلي چې لوټرین څنګه پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسي ده، دغه پالیسي تغییر کړي، دا پالیسي دی حامد سولې په افغانستان کې، دا پالیسي دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. سیمې خاردار خو د لرې والی باعث ګرځي، دا نورې ستونزې راولاري. فلحال مونږ بالکل مخالف یو.
ډاکټر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې یو ځای اشاره کړې ده چې پاکستان باید داسې فکر ونه کړي چې دوی چې افغانستان او هند د پاکستان د منځوي کولو په لوبه کې دي. دغه سی لوبه روانه ده ستاسو په نظر او کده نو څوک غړي
دي؟ دلته خو دا برداشت کېدای شي، دا برداشت اوسي چې موږ هم د پاکستان د انزوا طرفدار یو، تر حالې کې چې موږ نه یو. زموږ ستونزه د دولتي ادارو ترمنځ ده، د خلکو ترمنځ خو ستونزه نشته. دلته 200 میلیون نفوس اوسېږي چې زموږ خلک ورسره ډېرې نږدې تاریخي او پخوانۍ اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. هر نوع انزوا او یا قیودات نړیوال چې په پاکستان باندې راځي عام خلک یې متاثره کېږي، موږ قطعا د دې طرفدار نه یو. په بین المللي مجامعو کې او په بین المللي فورمونو کې کله چې موږ یو بحث پورته کوو، په دې معنی نه دی چې موږ غواړو چې بین المللي ارګانونه تشویق کړو د پاکستان انزوا ته، بلکې دې ته چې پاکستان وهڅوي دی چې د افغانستان سره یو تعمیري د دوستۍ اوږدمهاله ډایالوګ او خبرو ته کښېني.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې د فرشتي جلالزی پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم پرون یو بار بیا پر ډیورند کرښه د موانیو جوړولو خبره وکړه او وی ویل هیواد د افغانستان له حکومت سره د سرحدونو د ساتنې لپاره ګډو غزمو ته تیار دی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پر ډیورند کرښه د غزن سیم لګول یا د نورو موانیو جوړول د ولسونو ترمنځ فاصله زیاتوي او د افغانستان حکومت یې سخت مخالف دی. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې له افغانستان سره د ګډ سرحد څارنه به زیاته کړي او له خپل لوري یې د پولي پر امتداد د موانعو پر جوړولو ټینګار کړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې پر پوله د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ګډو غزمو پیلولو ته تیار دی. صدر اعظم عباسی ویلی موږ به پر ګډه پوله اغزن سیمو لګوو او افغانان هم کولای سي چې له خپل لوري ورته موانع جوړ کړي. موږ د ګډ سرحد د څارنې لپاره له افغانستان سره د ګډو غزمو لپاره هم تیار یو. عباسی زیاته کړې چې ټولې هغه جنایتکار ډلې چې پاکستاني پر ضد جنګیږي په افغانستان کې ډېر دي. په دې اړه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګا ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د دواړو هیوادونو روابط نازک دي او داسې ویناوی نشي شکولای.
افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدارای نه ده کړی. زه دي اصلا مونږه په خپل بحث کې ویلي چې لوټرین اصول پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسی ده. دغه پالیسی ته دا پالیسی دی حامد سولې په افغانستان کې، دا پالیسی دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. دا پالیسی د هغه څه وسی چې د افغانستان او پاکستان د وګړو ترمنځ چې تاریخي اړیکې لري، قومي اړیکې لري، ژبنۍ اړیکې لري، د نږدېوالي باعث چې می خاردار خو د لریوالي باعث کېږي، دا نورې ستونزې راولاري. فلهغه موږ بالکل مخالف یو او دا اصلي هغه کوم چې مشکل دی د هغه ته ځواب نه دی، بلکې یو بل څه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست په ورستیو کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړو. پر پاکستان یې ژغ وکړ چې امریکا نور د نسې زغملای چې پاکستان داسې تروریستانو ته ځای ورکړي چې د امریکا پر خلکو او ګټو حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې تر اوسه دوی کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې او ټینګار یې کړی چې حکومت باید د امریکایي چارواکو له لوري د هر ډول معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې لازم اقدام وکړي. د اسوسییټډ پرس په حواله شاهد خاقان عباسی له امریکا سره د خپل حکومت د نازکو اړیکو په اړه خبریالانو ته ویلي چې فکر نه کوي چې د افغانستان وضعیت د امریکا او پاکستان روابطو ته ټاکونکی وي. هغه ویلي امریکا او پاکستان تاریخي زاړه روابط لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او دوام کوي. اوس به رضوان مراد راته وایي چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
میل آنلاین خبرونه د افغانستان او سیمې لپاره د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ورستۍ څرګندونې راخستې دي. خاقان عباسی د سه شنبه پر ورځ ویل امریکا له پاکستان څخه د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد د عملیاتو لپاره کومه خاصه غوښتنه نه ده کړې. نوموړي ویلي هیواد به له افغانستان سره پر خپله پوله امنیتي تدابیر سخت کړي. میل آنلاین لیکي د پاکستان صدر اعظم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته په اشاره وویل چې دا روابط اویا کلن دي او د افغانستان له مسئلې سره تړاو نه لري. شاهد خاقان عباسی ویلی د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې امریکا دوی ته د غوښتنو کوم لیست نه دی سپارلی او د هغه په خبره پاکستان له امریکا سره په شفافیت پر مخ ځي او په دې برخه کې پرانستی دریز لري. هغې ورته د ګرځېدو چل خود خود پرې له خپل ویلچیر څخه ډز وکړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې په مزار شریف کې د یو معلول لخوا د سره صلیب د یوې بهرنۍ روغتیایي کارکوونکې د وشل کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي 38 کلنه لورینا انبرل پیرس چې د هسپانیې وه له یوه کال راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د معلولینو درملنه کوله. لورینا د فیزیوتراپۍ په برخه کې 10 کلنه تجربه درلوده او هغه افغان ناروغ چې ووژله هغه له 19 کلونو را په دې خوا ګزڼ وهلی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي دا پیښه یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې نړیواله مرستندویه کارکوونکي په افغانستان کې له څومره خطرونو سره مخامخ دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم دې پیښې ته پام اړولی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي خو دا ډله تر دې مخکې پر بشري مرستندویو کارکوونکو د بریدونو مسؤوله بلل شوې ده. وال سټریټ جورنال د سره صلیب د اعلامیې له مخې ویلي چې د دوی وشل شوې کارکوونکې لورینا د فیزیوتراپۍ په برخه کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته د دې درملنې په ورکولو کې خاص مهارت او تجربه لرله. ورځپاڼه وایي په مزار شریف کې د سره صلیب دا کارکوونکي په داسې وخت کې وشل کیږي چې د کمیټې لا د مخه په جوزجان ولایت کې سږ کال د خپلو کارکوونکو د وشل کېدو او برمتنیونې له پیښې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه د مزار شریف تر پیښې وروسته ګڼ شمېر نړیوالو مرستندویو سازمانونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د خپلو کارکوونکو د سلامتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په دریمه لوبه کې د سې شمې په ورځ مس عینک اتلانو د بندي امیر شامران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې تر 22 پورې روانې وي. نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په روانو لوبو کې مس عینک اتلانو د بندي امیر شامرانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبي پچا د محمد نبی ساحل په مشرۍ میساینک لوبډلې وګټله او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په یادو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدلو سره مقابلوري ته 140 منډې هدف ورکړ. د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې بندي امیر د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه خو د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو یې الله 133 منډې وکړې او د سیالۍ د وو منډو په توپیر وبایلله. له دې وړاندې په دوهمه سیالۍ کې امونی هنګانو د سپین غر لوبډلې ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ رئیس شکر الله عاطف ماشال ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له ولایتونو د کرکټ یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي دي. ښاغلی ماشال زیاتوي چې یادو سیالیو ته شاوخوا 30 بهرني مربیان لوبغاړي او مبصرین هم کابل ته راغلي دي چې د هغه په وینا د کرکټ شپږیزو لیګ سیالیو سکل له نورو کلونو ښه رنګ ځان ته غوره کړی.
تقریبا تر 150 نه زیات خارجي لوبغاړي روزونکي او مبصرین افغانستان ته راغلي چې دا اول ځل ده چې په دومره تعداد خارجي روزونکي لوبغاړي او مبصرین افغانستان ته راځي.
له 50 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ سیالۍ کیږي. په دغو سیالیو کې شپږ ټیمونه بندي امیر، سپینغر، مس عینک، امو، بوست او کابل په خپلو کې سیالي کوي. دغه سیالۍ د سپتمبر په 11 پیل شوي او ټاکل شوې ده چې د همدې میاشتې تر 22 دوام وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د معلوماتي منابعو مرکز د نانسي هچ ډوپری د غیزناکو کارونو په خاطر د هغې په نوم کړ. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د میرمن ډوپری په یادغونډه کې له افغان څېړونکو وغوښتل چې نوموړی خپل سرمشق وګرځوي او د دې مخکښې ښځې لاره تعقیب کړي. سببون کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر فرهنګیانو، څېړونکو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو د اغلی نانسي ډوپری په یادغونډه کې د افغانستان په اړه د نوموړي څېړنې او دغه هیواد د کلتور پیژندلو په برخه کې د دې هلې ځلې وستایلې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د اغلی ډوپری په یادغونډه کې د نوموړي په اړه داسې ویل:
بیشتره 100 آثار تحقیقي بودن.
دی وایي تر 100 ډېر تحقیقي آثار د معلوماتي منابعو په مرکز کې راټول کړي وو. هیله لرم چې اغلی ډوپری الګو وګرځوي او د کار کولو لارې خپل کړو. زموږ په اکاډمیک ټولنې کې چې نوموړي کومې څېړنې ترسره کړې د افغانستان په تاریخ کې به تل پاتې وي. دوپری 50 کال په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د معلوماتي منابعو او په ځینو نور برخو کې څېړنې کړې دي. هغه دوپری نړۍ ته د افغانستان په پیژندنې او دې ته ورته نور موضوعات په اړه 15 کتابونه او لسګونه مقالې لیکلې دي. دوپری لومړی په 1950 کال کې افغانستان ته راغله او د عمر 55 کال یې له خپل خاوند لویس دوپری سره چې یو لرون پورې په افغانستان کې تیر کړل. د طالبانو په حکومت کې هم په کابل کې دفتر درلود او خپل فرهنګي فعالیتونه یې ترسره کول. دوپری په دې وروستیو کې یوه ودانۍ چې یو تاریخي شکل لري په کابل پوهنتون کې د معلوماتي منابعو د مرکز په نوم جوړه کړې او په دغه مرکز کې د افغانستان په اړه 3000 تاریخي آثار راغونډ کړي دي. د افغانستان د معلوماتي مرکز د بورډ مشره حسینه شیرجان چې د دوپری همکار هم وه د دې په اړه په ژړغوني غږ داسې وویل:
امروز وقت کمرم طرف پانتون سو مشکل بود برازی که
نن چی کل کابل پانتون تراغلم دیر را تستون زمن تمام شوا، یعنی نمسی نور نشته خپل ځان بسته و او هیچ کل پا نور پور تراری نوا. تر مرگ دو روزی مخ کیه پا روختون که فکر که و اومی پشتل دیر را تو ویل چی بل هیچ دست انسان نپیجنم چی دی برخی تا دوم رجمنوی چی در جون پا هر لحظه که دی مسئله تا کار بکریب
که از هر دقیقه و ثانیه زندگی خود میخواد استفاده کنه که یک کار بکنه.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی چې د دوپری په یادغونډ کې ګډون درلود وویل: دوپری شپه او ورځ د ځوانانو د یوځای کېدو، د افغانستان په اړه د څېړنې او د فرهنګي آثارو د پیژندنې په اړه ډیر کوښښونه کړي دي. د دوپری د کورنۍ په استازیتوب لیزا شوستور د دوپری د ورور او لور د تسلیت پیغام ولوس چې په یوه برخه کې داسې راغلي دي: ډیر کلونه له نانسي څخه لیرې وو. زموږ ملاقات له هغې سره په افغانستان کې د جګړو له کبله خطرناک ګڼل کېده. ډېر څه د ویلو لپاره لرو، خو ابدي سفر هغه له موږ څخه لیرې کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري وایي چې دغه وزارت به د دوپری د څېړنو په اړه ډېر ژر یو لوی څېړنیز سیمینار جوړ کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تقلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو. افغانستان کې ساحلي فوټبال ګڼ مینوال پیدا کړی دی. دا لیوالتیا له دې سره سره پیدا شوې چې افغانستان له سمندر سره لاره نه لري، خو ځوانان په کابل کې غازی سټیډیم ته څیرمه دغه لوبه په شوق سره کوي. احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
ساحلي فوټبال ته د دې لپاره ساحلي وایي چې د سمندر غاړو ته پر شګو کیږي، خو افغانستان له سمندر سره پروت نه دی. خو بیا هم د آسیا د ساحلي فوټبال د لوبډلو په کتار کې افغانستان له سم مقام لري. ساحلی فوټبال ته وروسته تر هغه په افغانستان کې سترګې واوښتې چې په 2014 کال کې د نړیوالو لوبو په ترڅ کې د افغانستان ساحلی فوټبال ټیم د قطر ساحلی ټیم ته ماتې ورکړه. په کابل کې له غازی سټیډیوم سره نږدې ساحلی فوټبال لوبو ته د اونۍ درې ځلې نږدې 200 ځوانان ورسي. ساحلی فوټبال د غوره لوبغاړو د غوراوي لپاره شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په کابل کې تمرینات پیل شول. دا لوبې د حضرت ګل باران له لورې چې پخپله د ملي ټیم لوبغاړی دی پیل شوي دي. حضرت ګل فرانس پرس اژانس ته وویل اکثر ځوانان چې د دې لوبو د تمرین لپاره راځي د بې وسله کورنیو دي. دوی تمه لري چې په خورا لږ امکاناتو یوه ورځ په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. مدثر یوسفزی د ساحلي فوټبال یو 14 کلن لوبغاړی وایي تروسه می د سمندر غاړه په خپل سترګو لنشتې نه دلیدلې، خو لمنیم چې دا ورځ پر راځي چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ورځ د لوبه وکړم.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت څخه ځنګړی محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکیو د قمندانان جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه غصب کړي دا به محکمه شي که به سي.
السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ورسولی نه سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نستړی شي یو ارتلاج په د افغانستان کې سوله نه د لمړی مخ کې اداري فساد ختم کی توپ چې دری په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلی تعالی لسنه لاند کی.
تاسی ازادي رادیو ته واجیاست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت چمتووالی څرګند کړی چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې به مرسته وکړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړې چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونکو ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم به د پیسو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یادښت ترڅنګ ځینې موافقې لاسلیک کړي چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. د عراق پارلمان پرون سه شنبه په رایې اچونې سره د کوردانو د خپلواکۍ په اړه د روانې ټول پوښتنې پلان رد کړ. او د ترکیې حکومت له روسیې سره د وسلو د تجارت په لومړی ستر معاملې کې د الوتکو ضد اس 400 ډوله د توغندیو سیستم د رانیولو یو موافقه لاسلیک کړه. دنی مدني بنسټونه وي د ملي یووالي حکومت د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځکه ناکام دي چې په وړاندې یې سیاسي چلند کوي. دوی د سې شمې پر سپ کابل کې یو غونډه ته وویل حکومت دی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یو خپلواک کمیسیون رامنځته کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
یو شمیر مدني بنسټونه وایي د ملي وحدت حکومت له فساد سره د جدي مبارزې لپاره ټینګه اراده نه لري او له همدې عمله دغه مبارزه اټکنې ده. د دغو ټولنو په استازیتوب د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د موسسې غړي خان زمان مدبر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت د فساد پر ضد په مبارزه کې ناکام ده.
حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد
د ملي وحدت حکومت د فساد پر ضد په مبارزه کې او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه کړیو ژمنو کې مطلق ناکام ده. د ملي وحدت حکومت لاره منځته کې دورسته فساد متمرکز شوی ځینې ځانګړي بنسټونه دي چې فساد تر دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د وزیرانو شورا په غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژۍ بحث وسو او ټاکل سوې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په دغه ستراتیژۍ کې د دوی وړاندیزونو ته پام نه دی سوی. د دغه بنسټ غړي ناصر تیموري وایي چې حکومت دې په جوړیدونکې ستراتیژۍ کې د فساد پر ضد مبارزې خپلواک کمیسیون رامنځته کړي او د فساد پر ضد جوړې شوې ټولې موازي ادارې دې له منځه یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست له فساد سره د سیاسي چلند موضوع ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې جدي هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په کابل کې خبریالانو ته وویل د اداري فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژۍ لا هم کار روان دی او د شفافیت د څار د بنسټ په ګډون د مدني ټولنې کولای سي خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې علي دروای حکومت وانیدل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هیله استراولنې ولري خو د دغه ادارې د مسولینو په خبره دغه مبارزه اوږدمهاله ده. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي رادیو ته وویل
مبارزه با فساد اداري یک پروسه بسیار زمانگیر
هغه وایي له فساد سره مبارزه اوږدمهاله ده. په ځانګړي توګه په اوس وخت کې چې جګړه ده نامنی ده او د زورواکو خبره ده. کل انصاف څخه تیر نشو په تیرو دوو وروستیو کلونو کې د ملي وحدت حکومت وانیدلی دی چې د فساد پر وړاندې ګټور او جدي ګامونه واخلي. د مدني بنسټونو په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه چټکه او جدي کړي او مفسدین دې د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې ژمنه کړې وه چې په دغه هیواد کې به د فساد د له منځه وړلو په برخه کې جدي مبارزه کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د څار بنسټ وایي افغانستان د نړۍ په سطحه له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له کبله زیات زیان ورته متوجه دی. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په دې اړه جوړې سوې غونډې ته وویل چې د افغانستان درې عمده سکتورونه ځنګلونه اوبه او کرکیله د اقلیمي بدلون له کبله اغېزمن سوي دي. واصل وصال له کابله.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د سار او د اقلیم په برخه کې د نن عمل بنسټ په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو منفي تاثیرات د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دغو بنسټونو مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د ځمکې د ګرمښت د منفي تاثیراتو په وړاندې د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه او میکانیزمونه جوړ او د دغې پدیدې له خطرونو څخه اغېزمن خلک خوندي کړي. د اقلیم په برخه کې د نن عمل د پروګرامونو رئیس عظیم دوستی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړ شوي بحث ته وویل د اقلیمي بدلونو د منفي تاثیراتو سره د اغېزمنې مبارزې لپاره د سکتوري ادارو ترمنځ ګډې همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا ده. دوی د زیاتره سکتوري ادارو رئیسان او مسؤلین دلته حضور لري. اړتیا ده چې موږ په ګډه یو داسې هر اړخیز او ځانګړې تګلاره رامنځته کړو چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. ښاغلی دوستی وایي دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د زیاترو خلکو ژوند په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی، نو د اقلیمي بدلونونو منفي اغېز د خلکو په اقتصاد هم تاثیر کوي چې له امله په هیواد کې د فقر کچه هم لوړېدای شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د سر بنسټ د معلوماتو له مخې د حرارت د درجې په لوړېدو او د ځمکې د ګرمښت له امله کرنیز محصولات په ځانګړې توګه د حبوباتو حاصلات کمیږي چې دغه چاره په ټولنه کې د فقر لامل کیږي. د دوی په خبره افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانونو له پلوه ډېر اغېزمن خو د دغو بدلونونو منفي تاثیرات سره د مبارزې په برخه کې ډېر وروسته پاتې او کمزورې هیواد دی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار عباس بصیر چې د اقلیمي بدلونونو په دغه بحث کې ګډون درلود وویل سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه لا ډېرو زیانمنو هیوادونو څخه دی، خو د دغو زیانونو د مخنیوي لپاره لازم ظرفیت نه لري.
افغانستان آسیب پذیرترین کشور هاست و در عین حال کمترین آمادگی را هم برای مقابله با آن
دوی. افغانستان یو له ډېرو زیانمنو هیوادونو څخه دی په داسې حال کې چې د دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره ډېره کم آمادګي لري. د یو امریکایي پوهنتون د څېړنو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د آسیا په کچه له ډېرو زیانمنو او د نړۍ په کچه څوارلسم زیانمن هیواد دی. خو له نیکمرغه په دې برخه کې اوس اقدامات شوي خو کافي نه دي. موږ باید په دې برخه کې لا ډېر اقدامات وکړو. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان دولت له تېرو اتو کلونو راهیسې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره یو لړ ځانګړي میکانیزمونه په پام کې نیولي او دغه چاره د کورنیو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ پر مخ وړل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم په امریکا کې د وروستي طوفان په اړه معلومات درکوي چې دغه هیواد په جنوب کې ځینو سیمو ته سخت زیان اړولی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د وروستي طوفان څپې کمزوري سوي او په دغه ایالت کې وضعیت د عادي کېدو خوا ته روان دی. په لسګونو زره کسان د طوفان پر مهال له دغه ایالت څخه وتلي وه چې اوس بیرته ورته پر ستنېدو دي. خان فریدزی د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې میشت دی چې د طوفان پر مهال یې له خلکو سره په بشري مرستو کې هم همکاري کړې ده. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې طوفان څنګه حالات راوستلی دی.
زه په میامی کې اوسېږم. طوفان شروع هم د میامی بخار نه شوی وه. دا اول په کیوبا کې وه. د کیوبا سره 70 کیلومتره بارډر لري کیوس ساحه کې. نو د کیوس ساحه د ټولو نه زیاته زیانمنه کړې ده. د کیوس نه همداسې د میامی په مخ راغی. تقریبا د فلوریدا نه 2 میلیونه خلک وتی دي. میامی حالات اوس نورماله دی او طوفان پرون ورځ د نورو ښارونو په طرف لکه ټیمپا، جیکسن ویل او د فلوریدا نورو ښارونو ته چې غربي ساحې دي غلو. نن ورځ د فلوریدا حالت یعنی نورماله شو او ریکاور شو او یعنی خلک خپلو کورونو ته بیرته روان دي. ساوت کورولینا کې ډېر زیات ټرافیک دی، یعنی ډېر زیات ازدحام دی د موټرو.
بله، ویل سي چې په لکهاو انسانان اوس هم برېښنا نه لري. دوی رقم د خپل ژوند سنبالي یا کسان چې پاتې دي ان دي توانې دي چې نور سیمه ته ځانونه وباسي.
په اول حالت خو داسې یو حالت و چې اضطراري حالت و. تر پرونه پورې د خلکو حتی موبایلونه مکثریت ځایونو کې، یعنی د موبایل نیټورک هم کار نه کولو.
په خپل ښاروال یا هم والي څه ژمنه کړې ده هغو کسانو سره چې کورونه یې په دې وروستي طوفان کې زیانمن شوي دي یا ملکیتونه یې زیانمن شوي دي؟
خاص وعده خلکو سره نه ده کړې چې یعنی هغوی ته به د دې شیانو تاوان ورکړي. داسې حالت کې چې کله دا طوفان راتللو نو خلکو ته یې اعلان وکړو، خلک یعنی شلټر، یعنی داسې ځای چې هغه دغه اوسي محفوظه اوسېږي، د ښار نه لرې اوسېږي. او دوی په دې باور و چې دلته خلک یعنی کولی شي چې پاسانی سره طوفان محفوظ اوسیږي. ټول خلک هلته وړي ولکه د فوټبال میدانونه او دغه سي نور سټډیمونه د سي زیان ته خلک وړي او هغه ته د خوراک او څښاک شان برابر کړی. فیسبوک د لارې خلکو یو بل سره کومکونه کول. ما شخصا د خلکو سره کومکونه کړی دي. په خپل فیسبوک کې مې داسې پوسټ کړی و چې یعنی زه کولای شم چې هر چا سره کومک وکړم. داسې خلک وو چې ما ته به میسج وکړو چې زمونږ اوبه په کار دي. یو ښځې راته میسج کړی او ویلې زما د ماشومانو د خاطر غذا په کار ده. هغې ته مې ویوړه. هغې رانه هېڅ پوښتنه ونه کړه چې ته څوک یې څوک نه یې. ما به ورته خپله ځان معرفي کوم. زه د افغانستان یم، افغان یم او یعنی بیا به یې په غېږ کې نیولم. یعنی راته به ویل چې د افغانستان خلک داسې خلک دي، مالې د دې نه هم ډېر ښه خلک دي. د افغانستان خلک مالې د ټولو انسانانو سره مینه لري. مګر زما انډیوالان چې په یو سټور کې کار کوي، یعنی شخصي سټور دی، هغه د سټور والا چا سره چې کار کوي یعنی کلیانې دوی سره د دوکان، نو دوی نه ما شخصا کلیانې واغستې. کومه سودا به مې چې په کار وه هغه به مې وړله. یعنې هغه خلک چې په ښار کې پاتې وو د یو بل سره یې کومک وکړو.
امریکا په فلوریدا ایالت کې میشت افغان خان فریدزای و چې په دغه ایالت کې د طوفان پر وضعیت او هلته د اوښتو زیانونو او بشري مرستو پر څرنګوالي خبرې کولې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلی ومني. خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو شپه پیل کړې وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ می د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو وريدونکو ستونزې راخستې. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډیره ټولنیزې ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته رسو. نو د لوګر ولایت ټولنیزې ستونزې می د لوګر له والی محمد حلیم فدایي سره شریکې کړې دي چې ورسره به ورو لمړی به د نور ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغېدلی دي. بیا به د لوګر د والی مرکه سره واورو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زناشر احمد غزنی ولایت زنخان مسایل نه اړیکه نیولې. موږ په جای کې مکتبونه نسته. نور فلوم لوڅه سرپې را ووځي غټول سپنګرام خپل خاکي. نو تاسو نه دا کومک غواړو چې زموږ له جای سره کومک وکړي. نو زما پیغام به چې تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
موږ د هلمند په محبس کې بندیان او زموږ وختونه ټوله پوره دي. په هېڅ توګه مو اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ ظلم شروع دی.
السلام علیکم، زه ابراهیم د کندهار ولایت خبره کوم. یو تاسو د ابي د رادیو څخه خواهش کوم چې د ما پیغام نشر کړي. هغه چارواکو چې ملي پیوستون مقامات ته راغلي دي، غواي ورکوي، وزې ورکوي، وڅیښ هر څه چې ورکوي، دغه ما څه دسته ویلي چې زموږ سره دغه خلکو تماس ونیسي. د ما نمبر ورکړي، زما سره مخامخ شي. د یو غریبه کورنۍ پاتې لکه زه ما ضعف چا نه دي اورېدلی. ما دغه نمبر ورکړي، دغه چارواکو څخه دغه ملي پیوستون هرباره په غاړه خطې دي که مستده که ارا غوښتل چې زما د نمبر واکه ما ته تماس وکړي. زما د زغرو شم کور بور وشم دا قامت مزه یا څو تل ورو تخیل کوم چې دا ما پیغام نشر کی او دا زما اسناره ورته په دا اسناره ما ته تماس وکړي چې زما دې څخه مننه وکړي. نور مو وخت نه سم. السلام علیکم.
محترم ورور له کندهار څخه ستاسو ژغ مو واوري دی. خو باید وایم چې په دې خبرونه کې موږ دا کار نسو کولای چې ستاسو شمیره کومه مؤسسه یا بل چا ته ورکړو، ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې کومه ټولنیزه ستونزه وي نو چارواکي پرې خبره وچی هوارې کې. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سم نه ده او تاسو کولای شئ په خپله د یاد مؤسسه سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزه ورته وست. یو بل اوریدونکي ته ورځو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
ایا سلام علیکم ذات بلادی دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم.
السلام علیکم زه حمید الله د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنچ احمد د سیمې خبر درسره کوم. زموږ د کندهار د میدان څخه راځي زموږ د بنچ احمد خلکو ته، یا بزګران خلک، یا دا خواران ور د مسکینان خلک چې د ماښانه نه لري ګرد زمریان، بس دوه کسان درې کسان جیش کسان څلوېښت پلاس وردي دا ټینګوي، دوه دوه لکه کالری کالری بیا لکوي نه سپینر ګور نه تورر ګور. موږ دغه هیله د اشرف غني څخه ده چې دغه موږ ته دغه مشکل ده پکې، که نه یې موږ داسې وروره خپله په کلکه باندې موږ کولی شو چې موږ خپله یو بل ګټه موږ کمېډې واستوو، یو موږ غور څوک وکړي. موږ د دغه څخه ډېر په عذاب یو، ډېر مشکل راته پېښ دی، یوه ورځ نه دی، دوې نه دي، درې نه دي. موږ زه په هیله کوم چې زما سوی پیغام زما پیغام تاسې ټوله لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د روشن مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې په څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دستګاه نشته، بعد د دې شبکې دستګاه په څمکنی ولسوالۍ کې هم نصب شي. د څمکنی ولسوالۍ په بنګو سیمو کې شتون لري، هغه بازار څخه ډېره لرې ده، خو څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار منځنۍ برخې کې هېڅ شتون نه لري. خلک د دې شبکې د پارولو غوښتنه کوي.
د کندهار د ولایت ازادي راډیو ته پیغام کړ. اول مې د ازادي راډیو کارکوونکو ته ګډي ګډي سلامونه وایم. بعض د حکومت څخه دغه دوې پوښتنې لرم چې آیا دا ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي او دا قمنداران جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده، ځکه هغه غصب کړي دا به محکمه شي که به هسې مې تش تور د کاغذ پر مخ خبرې. او بل کوم دغه انتخابات چې دي ولس خو د شفاف انتخابات غوښتونکي دي، نو دغه پیاسي خانان چې دي، دغه پیاسي چې پنځلس کاله چې ځانونه خانان کړي دي یا ملکان کړي دي، د دې ورته به شفاف انتخابات وشي. او که به ماسې دي دغسې نیله خبرې وي، خدای دې وکړي چې کارونه ټوله سم شي. خو برنامې د حکومت و کارنامې خو ډېرې ښه وایي، مګر عمل یې نشته.
افغانانو سوریا او عراق زانه ما جوړوي په خپل ځای کې سره ټول سي د طالب نیک حکومت خپل سول روغه وکړي چې ټول خارجي قواوی د افغانستان ووځي. یو موټی سي، یو اتفاق سي، سم څو د افغانستان جوړ کړي څلور نسلي کې چې موږ په دغه جنگ کې سوځو. موږ زره وبلیت نه راغلي چې دغه د افغانستان کې جنگ دی. نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان د اتفاق سي، د اتحاد سي، د کندهار اتمام بالا موږ زره وي ډېر اتمام کندهار په افغانستان کې ستا چې دغه د رسنۍ د خولې څخه چې اوري یو په سله نور دي. نو زموږ پر افغانانو غږ دی چې دغه اتفاق اتحاد وکړي، سوله وکړي، دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کې، دا ځانوژنه بنده کړي، دا زما پیغام خپور کړي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. په افغانستان کې سوله او یووالی د ټولو خلکو غوښتنه ده، په دې هیله چې یوه ورځ آرام افغانستان ولرو. د ژمنې سرسم ورزو د لوګر ولایت د والي محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پوښتنې ځوابوي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
فدای صاحب، غواړم په لومړي سر کې د یو اوریدونکي شکایت وروم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري. لومړی به د دغه وورو بیا تاسو ځواب تراسو.
السلام علیکم. د ازادۍ په ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې سلامات. تاسو سلام خبرې کوم دلته والی کې پروژې روان دي او یو پروژې هم په سمه توګه نه پلی کېږي. او ټول هغه داري ده په دولت کې بالکل چارواکو نه محلې کېږي چې
د پروژو د ادارې مخه ونیسي.
بله فدای صاحب.
بله
بله د دې آواز مو واورید مېرمنې.
آواز مو واورید د فکر مې غلط کړی دی از ولسوالۍ.
بله بله و د از ولسوالۍ دی ویل ته پروژې چې راځي په هغه کې درغلي کیږي.
مونږ باندې تاسو حق لري چې پروژې درته واخلو او پروژې او څه غوښتنې چې لري هغه درته هم پیسې پیدا کړو، هم یې عملي کړو، هم یې قرارداد وکړو او هم یې تر تاسو ته ورسوو. اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلي کیږي دا د ولس نظارت باید وکړي، او همدارنګه مونږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو. او لطفا دغه دوستي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کیږي دما مقام ولایت ته دې راوړي، یا دې یو سل څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي چې مونږ عملاً په هغې باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل. یعنې څه معنی؟
بله ډېره مننه. دغه دوهم اورېدونکی به مو واورو.
السلام علیکم. وروره د لوګر ولایت نه خبرې کوم. موږ پاکستان نه دا درې کاله کېږي چې راغلي یو. دلته وروره ځمکې را کولې نه دا درې کاله کول چې ځمکې را کړې دي، نقشې را کاچولې دي، دېم روپۍ هر شی هم تول کړي دي، هېزنه په لاس را سره دي، دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده. کله وایي وروره نه دا اوته کېږي، دا سېشنبه کېږي، دوشنبه کې وادي را کوي او والي عملي کار نه کوي. بس په یو بل بانم بس وخت را باندې واړه او نه کوټې لره په پردې کورو کې پراته څلور پنځه زره کرا د تاسو خبره شته غواړي. دغه والي صاحب ته دغه هغه وایي د نن خپل چارواکي د دې مګه منځکه خلاص شي. السلام علیکم.
بله والي صاحب
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده، او مګه د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کې باید کار وشي د دې خارګوټي ټول هغه قانوني مراحل طی شوي دي، او نقشه اوس نهایی مراحلو کې د کور جوړونې او د کور او ښار جوړونې وزارت سره ده. نو انشاءالله ډېر ژر به د دې عملي کار پیل شي او د دې په واک به ورکړي.
یعنې تر اوسه پرې عملي چارې نه دي پیل شوي هېچا ته؟
خوال موږ نه شوي دي. زموږ په دوره کې د یو نقشې مطابق، چونکې هغه نقشه یو څه تعدیلات ول، هغه اوس د کور جوړونې د کور او ښار جوړونې وزارت سره وزیر صاحب پوری ان شاء الله رسیدل هغه به ډېر ژر لاسته.
بله دغه یو بل اورېدونکی دی، بیا د اوبو په برخه کې د یو ستونزې یادونه کوي. د دې څخه پیور دی په خپل په تفصیل وایي.
زه د لوګر ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترینې تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو تخیله کېږي چې د لوګر ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي اتیا لکه روپۍ. هغه د یزرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي مالې کار وکړي. موږ دا غواړو چې د دغه اتیا لکه روپۍ او د دغې بمبې پوښتنه موږ ته وشي چې تقریبا شپېتاویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي، او سخت اوبو ته ضرورت لري، او دوی پیسې ټولې اخیستې دي، غلو اخیستې دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي مالې کار وکړي. لس لکه روپۍ خرچه پرې نه ده سوې او اتیا لکه روپۍ ورکې دي. خدای دې وکړي چې لوړپونو چارواکو ما غږ اورېدلی او د دغه پیپو او د دغه اتیا لکه روپۍ غم وکړي. وسلام.
د دې موضوع ته زه نه یم خبر، او زه نه پوهېږم چې دا له کوم ځای نه دا ورته راغلي دي. اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست له لوري نه دي، خو غالبا یا به انکشافیات وي، یا به زراعت وي، یا به آبیاري وي. دا موضوع دقیقه څېړم، ګورم چې موضوع څه ده، ځکه زه په دې موضوع خپله هم تر اوسه نه یم خبر. او هیله مې دا ده چې دغه تا چې دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو سل څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي، تر څو موږ سره مرسته وکړي او دغه موضوع موږ دقیقه او هر اړخیزه وکړو.
بله ځکه د اوبو مسله یو څه مهمه مسله ده، خلک اوبه نه لري. بیا مخصوص دی یادونه کوي چې پنځوس شپېته کوره دي، که نه یو غټ رقم دی. نو دا یوه غټه ستونزه ده، ځکه مې تاسو ته
بالکل نه حق ده، حق ده موږ باید. اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیسې دی غواړي، اغلب ګمان دا به د انکشافي بهات پروژه وي، ځکه چې هغوی یو څه ونډه حکومت لري، یو څه ونډه باید ولس هم ورکړي لس فیصده، چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې همې دولت او همې ولس باید ورکړي. نو البته هغه هم د دوی د ولس خلک دي، او د ولس له لوري دا کار کېږي. دا دولت دا پروژې نه عملي کوي، بلکې هغه ولس هم د کلي د شپېتو کورو خلک یې عملي کوي. نو هیله مې دا ده چې دوی په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو شپېتو کورونو
غم خودی او بو البته موضوع با بیا هم تیارم او دغا دوست نمیهل داده چی اوی دی مستقیمن در ماسر پیسر تروش میره تماسو نیسی و تو منگدن نور معلومات را اوغانو.
بله مننه. او یو بل اوریدون که در برشنا در نشتوالی پرده شکایت کرده دا به هم داده پرشاخ که باورو
ملی. السلام علیکم مخبزرین خبری کم دوگر برات نه مشکل دا کدا چې ورور دا دینش پک کرے کی دا بس دا جو برق دا ورات نه ویل تر بابو سره پورې مرکز نه دا نه برق دا نه شای سو دا وسنه چا دا پر ګران خوري دا پیسې خوري څه چا مې وسو.
بلې ولی سپ د برښنا ستو زکو
ته یو ډیر مهم اوسمهاله زیربنایي پروژې دی او الحمدلله د کابل نه تر لوګره پورې د برښنا د تار د غځولو پایو لګولو د ځمکو د استملاک لپاره د حیات راتللو کا او د سبسټیشن په کل عالم کې کارونه دی. تقریبا 80% دا ټول بشپړ شوي دي او په داخل د ټول مرکز کې دا کوم څه په دنیا کې دلته د څور لزره کورنیو سره هغه د برېښنا د غځولو تړون لاسلیک شوی قرارداد یې لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی سریع ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دي بشپړ دي پایې غځول کېږي. اما تاسو پوهېږئ چې برېښنا راوستل هغو ته امنیت نیول هغو ته زیربنایي اختارونه جوړول هغه بیا د کورونو نه تېرول او هلته د استملاک مسایل په نظر کې نیول ده وجد پروسه ده او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي دې هدف پورې تکمیل شوي دي ان شاء الله دې ضربه د موږ د قرارداد مطابق هغه برق به لومړی مرحله کې پولي عالم ته بیا به نورو سیمو ته هم وغځول.
یعنی داسې یو تخمیني نېټه خو نسې ورته ویلی چې په یو کال کې دوه کاله کې څومره وخت کې به دا
موږ زمونږ هغه نهایي هغه دا ده چې د دغه برق د 2013 کال تر پایه پورې یو څه میلادي البته تر هغه وخته پورې دغه مسایل سره بشپړ شي. اما تخنیکي ستونزې د ناامنۍ ستونزې دا یو څه کارونه کله کله سروي او ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځنډینې کوي. تاسو پوهېږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند و او نه و پیل شوی ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله بیا چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د دوی ځمکه استملاک بیا چې استملاک مو وخت د دوی لپاره به د دوی هغه شرعي قبالې موجودې نه وي. دا ټول هغه مسایل دی چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیله له ولس نه دا ده چې کله دغسې یو زیربنایي کار پیل کېږي زیربنایي کارونه کېږي نو حداقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حداقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري وکړي او په عین حال کې کله چې ځمکو د استملاک موضوع کېږي خدای پاک حاضر و ناظر ونیسي که ځمکه د ده نه وي نو ووایي چې زما نه ده تر څو موږ دغه کار د کندوی سره مخامره ځکه کومه ځمکه باندې دعوه کېږي چې زما ده نو هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي پس د هغه نه به دوی ته د هغه ځمکې په بدل کې پیسې ورکول کېږي. نو د دې امله دا هم د باسازۍ او اړخ لري او هم د ټولنیز بود لري. نو زموږ هیله دا ده چې ټولنیز بود کې دغه مشران سپینګیري ولسي خلک له دولت سره همکاري وکړي د دوی کورونه ټول رڼاي.
بله مننه کوم فدای صاحب چې دا ټول ټولنیزې ستونزې وي او موږ د نورو ستونزو څخه دا د بیلګې په ډول راواخیستلې ځکه خلکو شکایتونه ډېر دي نو څه کولای چې ټول دلته تاسو درواورو. فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ ته رسیدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده د غو خلاصه یې دا ده چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې یعنې د خلکو څخه پیسې خپل کیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې ما وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي دغه ستونزه وخت څونه جدي ده؟
شکایتونه او ستونزې دا ډېری دي او دا به ډېری وي او دا هیڅکله ختمېدلی هم نه شي ځکه که نن موږ 14,000 کورونو ته برېښنا ورسوو نو 15 کاله بعد به نفوس زیاتېږي او
2000 کور نور بریک نه واره دا شکایت به وی او دا غشتنی هم نه ختمیږي تقاضا وی د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضا وی هم زیاتیږي او دا ختمیږي نه دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو البته تر کومه حد پورې چې خصوصي ښوونځیو پورې تړاو لري هغوی نه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي او زموږ هیله د دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي یو سل څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې د ولایت مقام صفحه شته شکایتونو صندوق شته دغه هر لار مخامخ کتل ورسره شته صفر اووه سوه نهه نوي اووه سوه درې دېرش زما د سکرتر نمبر دی یو سل څلور زما د شکایتونو درسېدلو د مرکز شمېره ده نو چې هر یو دوی لازمه ګڼي له ما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسېدګي به ډېره ستونزمنه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي یعنې دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو به انشاءالله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته یې ځواب وایه. که تاسو هم په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ورته ټولنیزې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي.